خلقو د سوونو کلونو بلکې د زرونو کلونو عناناو رسم دی او دنیا هم په رسمیت پېژندل. بله لارې انتخابات فعلا خو یو سرپرست حکومت اعلان سوی دی. د سرپرست حکومت لپاره به دا ډېره ضروري نه وي، خو طبعا د یو قانون اساسي لاندې به کار کوي، چون د حکومت امورات او کارونه او اجراءات بې قوانینو بې مقرراتو او لوایحو نه کېږي. طبعا یو قانون به وي د آینده لپاره چې د حکومت دایمي کېږي او د خلکو د نمایندګي به په تمام معنا قوي او ارزوی بي. هلته نه بیا دا لازمه ده چې د خلکو د ارادې تمثیل پکې وي. هغه وروسته ګورو
د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو په وړاندې د ژمنتیا مسله ښایي د نړۍ سره د طالبانو د راتلونکي اړیکو لپاره ټاکونکي وي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو، له یوې خوانه د طالبانو ژمنې شته دي، له بلې خوانه یو لړ شکایتونه هم شته دي. په دې برخه کې تاسو د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ مقایسه له اوسني وضعیت سره څومره کوئ؟ آیا واقعا طالبان به د پخوا په مقایسه باندې په دغه مسایلو کې چې هم افغانانو او هم نړیوالې ټولنې ته مهم دي یو بدیل چلند اختیار کړي؟
په دې اړه زموږ واضح مشوره او ډېر د وطنداري او ورورولۍ مشوره دا ده چې هیڅ هیواد بې طالبو مخته نه شي تلای، هیڅ هیواد بې د ټولو هیوادوالو د ګډ او اوژه د اوژه کار چې سره ملګري وي، اوژه په اوژه وي سره او کوشش وکړي او ارقلیزي وکړي، بې دې مخته نه شي تلای. ښځې د هر هیواد او هم د افغانستان د جامعې یو ډېر مهمه برخه ده، او دا موږ ولیدل چې د دوی په تعلیم یافته توب کې، د دوی په وده کې هیواد وده کوي. نو تعلیم ضرور دی چې وکړي او په حکومتي چارو کې ضرور دی چې ونډه ولري. زه به د خپلو لورګانو مثال د افغانستان د خلکو د کورنیو د یو مثال په توګه در زما لورکانې د لیدي او د دوی مکتب ته ځي، او زه به دا درته وایم چې زما د ریاست جمهوري په جریان کې او تر هغه د مخه چې مهاجر و پاکستان کې، تر ټولو لوی درد مدا و چې زموږ سپینسرې زموږ سپین ږیرې مریضان په پردي ډاکټره ته موږ بیوله او خپل هیواد مو دا توان نه درلود. او ډېر ځلې داسې پېښ شوي دي، بلکې مشخصتاً دوه وارې داسې پېښ شوي دي چې په اسلام آباد کې زه او د تحریک اسلامي مشران په یوه شفاخانه کې هلته تداوی ته مجبور شوي، یا د کورنۍ اسایم هلته تداوی ته مجبور شوي او د بل مسر لیدلي په شفاخانه. نو د ښځو تعلیم او هغوی عالي درجاتو ته د عالي تحصیلات رسول به د افغانستان د توانمندۍ باعث شي او موږ به د احتیاج خلاص کړي. ما تاسو ته وویل زما په ریاست جمهوري کې زما تر ټولو لوی درد دا و چې موږ به د علاج لپاره مجبور وو چې مشران یا د کور څوک خارج ته بوزو او هغه ته پیسې ځای سي او وخت ځای سي او زحمت وي. نو چې خپل لور مو تعلیم یافته وي او په خپل هیواد کې مسلکي توان ولرو، دا به افغانستان د عزت خاوند کې او په دې کې واضح مشوره، واضح توصیه او امیدواري داده چې موږ افغانان خپل اولادونه تعلیم یافته کړو، جونې او هلکان په مساوي توګه
مننه کرزه صاحب. طالبانو واک ونیو او ظاهرا داسې ښکاري چې ټول هیله لارې کومې پایلې ته ونه رسېدل. ګڼ خلک ښایي ورسره موافق وي، خو یو ګڼ شمېر یې مخالف ښایي. هغوی ښایي وسله ونه لري، خو فکري مخالفتونه په تیرو شلو کلونو کې د دوو لورو ترمنځ جګړې، کرکې، بدبینۍ شته. ایا تاسو د یوې ملي پخلاینې اړتیا نور وینې دی وی داسې پروسې چې د هغې په ترڅ کې یو ملي پخلاینه او جوړجاړی دوام پیدا کړي، تر څو مختلف لوري چې سره جنګونه کړي دي، ترمنځ نفرتونه او کرکې خپرې شوي دي، دا له منځه ولاړ شي؟
دا هم ډېر مهم سوال. که ستاسو په یاد وي، زما د حکومت په دوران کې په شروع کې، یعنی څلورم پنځم کال کې زما د حکومت، ما پر طالبانو د ورونو غږ وکړ او دا ژغ مې په تکرار وار وکړ تر نن پورې. دا ژغو دا ژغ مې هلته په دې وکړ چې هلته د خارجي قوتو د لاسه او نور عوامل د لاسه د طالبانو تحریک د ډېر مشکل حالات سره مخامخ او مملکت مشکل حالات سره مخامخ. نو د هغه مشکلات د وجې دوی سره مخامخ په خپله خاوره کې ما پر دې ورونو غږ وکړ. تاسو مجبور یې راځي چې سر یو سو. نن ستاسو د دغه سوال په جواب کې دا وایم چې هغه کسان په یوه خاوره کې د افغانستان چې د ټولو افغانانو د هر کور مشترکه خاوره ده، هر هغه څوک چې مشکل لري یا د فکری تضاد د وجې وي یا بل مشکل وي، مثلا په پنجشیر کې جنګ وسو متاسفانه، کاشکې نه وای سوی او د خبرو د لارې دا موضوع حل سوی وای. اوس ما یو کوشش روان دی، همدا نن چې تاسو ما ته ټلیفون کوه، تر هغه یوه لحظه دمخه ډاکټر صاحب الله راته وویل چې یو کمیټه جوړ کړی دی د تحریک اسلامي د مسؤولینو سره یوځای د پنجشیر د مشرانو او علماو چې شاره پنجشیر ته ولاړ شي او ته به د جوړجاړي او د آرامش کوشش وکړي، ډېر خوشحاله. نو افغانستان د دې هېواد د هر فرد کور دی، د هر کور، حتی یو کور که دوه ماشومان وي او والدین وي، او دا په افغانستان کې یو جلا فکر، یو جلا سلسله وي او یو جلا هویت وي، دا افغانستان ته نور ټول خلک سره مساوي حقدار دي.
ما غوښتل همدغه پوښتنه وکم، دادی مقاومت په نوم باندې چې کومه جبهه ده په پنجشیر کې، ظاهرا په جګړه وشوه،
دغه د افغانستان خلک او ټول کوشش باید وسی چې د سولې، د روغې او زموږ د خپلو نیکانو د لارې چې جرګې دي او مرکې دي او جوړجاړی دي، دا وسی افغانستان کې ورورګلوي او اتحاد او اتفاق په دې کې نن تر بل چا بر هل چا ډېر مسؤلیت د تحریک اسلامي دی چې دوی پیش قدم سي، او موږ به په دې کې مطلق ورسره ملګرو سره ټول افغانان فرد فرد چې دا مملکت د سولې، د کرارۍ او د خوشحالۍ او د ورورولۍ او برابرۍ په فضا کې ژوند سره وکړي، دا حق دی. او موږ په دې کې هر افغان باید، هر وطن دوست افغان باید په دې کې ملګری.
کرزی صاحب، په تیرو شلو کلونو کې څه د تاسو واکمنۍ پر مهال، څه وروسته له تاسو نه، په افغانستان کې ګڼ ملي بنسټونه رامنځته شول. داسې بنسټونه چې هغه سیاسي نه دي، یا اجتماعي دي، یا ټولنیز دي، یا ملي بڼه لري، او ګڼ خلک د دغه تحفظ او ساتنې په اړه باندې اندېښنه لري. څه فکر کوئ چې په دغه اوسني نظام کې یا له دې وروسته به د یو شمېر هغه رامنځته شوو ملي بنسټونو تحفظ څومره ممکني او څومره به وساتل شي چې تیرو کلونو کې پې ډېره انرژي ضایع شوې، پیسې پې ضایع شوې او کار پې شوی؟
ډېره مهمه خبره ده. ملکي اداره ده، زموږ نورې ادارې دي، زموږ پولیس دي، زموږ روزل شوي د اردو کسان دي، نور داسې ډېر ځایونه دي، خدماتي تاسیسات، ډاکټران دي، انجینران دي، استادان دي، پوهنتونونه دي، مکتبونه دي، په میلیونهاو افغانان ځوانان روزل شوي دي. دا د دې وطن سرمایه ده. نن خبر شوم چې هوایي میدان ته مسلکي پولیس بیرته غوښتل شوي دي، او وامرېدل چې وزارت داخلي ته هم دغه شیان سوي چې خلک راسي، دفاع ته هم اعلان سوي دي، نورې ادارې ته هم سوي دي، ډیپلوماتیک سرویسونه مو دي. او دا د دې خاورې نه یوازې چې بنسټونه دي، بلکې د دې خاورې د ارزښت او ښېګڼې د تقویې عاملین دي. د دوی دوباره جلب، د دوی ادارې ته جلب، دا به ډېر ښه خبرې. او ما د طالبان د مشرانو څخه دا اورېدل دي چې دوی به دا بیرته راغواړي، او دوی به ګماري او په دې حکړې زموږ سره خبرې هم کړي دي چې په خوشحالۍ خدای دې وکړي دا وسي او ژر تر ژره وسي.
کرزا صاحب، آیا د محمد اشرف غني د حکومت د سقوط او دا چې طالبان کابل ته راشي، په کابل باندې واک ټینګ کړي، کومه بله لاره یې وه؟ ولې بین الافغاني خبرې کومې پایلې ته ونه رسېدې چې په نتیجه کې دغسې یو بدلون راغلی وي؟
آرزو خو مدا و چې هغسې وسي. ډېره هڅه مدا وکړه په دې دوه کالو چې دا د امریکې د خوا د سولې پروسه شروع شوله، چې دا حقیقتا د سولې پروسس یو نتیجې ته ورسېږي، خو متاسفانه هغسې ونه شوله. نو اوس به پر هغه ډېر خبرې نه کوم. هغه د سړی په خوا به دي متاسفانه چې وی ونه شوله. خو اوس به آیندې ته ګوره، کوشش به کړو چې د دې هېواد آینده روښانه وي، خلک یې خوشحاله او په سوله ورورګوري کې ژوند سره وکړي. هغه ته باید ژمن سو او همکار شو.
که وروستۍ پوښتنه وکړم، کرزی صاحب، هغه دا چې په تیرو شلو کالونو کې هغه د تاسو په واکمنۍ کې و، که هغه په وروسته حکومتونو کې و، او هغه که د نړیوالې ټولنې اړخ ته و، څه ناسم ولاړل؟ هغه جګړه چې شل کاله مخکې باید پای ته رسېدلې وای، شل کاله یې دوام وکړ او بیرته موږ په هماغه نقطه کې یو چې شل کاله مخکې.
بلې، متاسفانه ډېر څه ناسم لاړه. اول ناسم دا و چې د طالبانو اسلامي تحریک باید چې د بون غونډې ته دعوت سوی وای او ورېته ناست وای او په هغه مذاکرات کې وای. وروسته بیا ډېر څه سم لانل، متاسفانه چې هغه تر اوس یې ځای د خبرو نه دی، بیا پر قرار خبرې شروع کړو. خو که ټول شی سم وای، نن به افغانستان دې شل کال کې ډېره وده کړې وای. او خدای دې چې اوس نن همدغه اساسات ته متوجه سو، هلته چې اشتباهي چې مخکې سوي دي اوس تکرار نکو، او دا هېواد مو د روغې جوړې خوشحالۍ وخت ولاړ شي او د ترقۍ وخت.
ډېره تمنا کرزی صاحب،
خور ودان، مننه.
پخوانی ولس مشر حمید کرزی و چې د ازادي رادیو د خبريال اجمل ان پښتونی